دوستانو سلام شه د ساتي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې د ساتي رادیوي مجله وړاندې کیږي او د خبرونه ډیره برخه هم دې مجله ته ځانګړې شوی خو په سر کې خبرونه او څوري پټونه لرو پایل کوو د دې ساتل خبرونه قدرمن دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی د پروان چارواکی وی په دې ولایت کې د خصو په وړاندې د تشدد د پیخې زیاتې شوې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي دي او د ګوګل انټرنیټي شرکت وی د یوټیوب لسګونه چیلنونه او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې تړاو درلود تړلې دي. د پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د پروان ولایت د خزو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرست وویل چې د تشدد پیښې د پخوا په مقایسه په سلو کې څو زیاتې شوې خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکي دي.
قضایایی که
ثبت
شده
واقعا اکثرا قضایایی دی وای هغه قضیه چې ثبت شوی دی اکثرا نه ډیره بوګنوون کړي. موږ د قتل تقریبا 15 قضیه لرلې. له مجازاتو څخه د مافیت پرهنګ بې سوادي او ناسم دودونه هغه عوامل دي چې چارواکي وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې پرون لس کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاند مرزوا کزادۍ رډیو ته وویل چې پیښه پرون د ماسپخین مهال هغه وبخې چې پیښه پرون ماسپخین مهال د ګرش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو هموای موټر له یو بل تیز رفتار موټر سره ټکر شو او په پای کې لس کسان مړه شول او یو ټپي شو. ښاغلي ځواک وویل چې په وژل شوو کسانو کې درې تنه میرمنې او څلور نارینه او درې ماشومان شامل دي. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دېره دي او ټاکل شوې ده چې نن غرمه د سیمې د اوسېدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم دغلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکی پلان روښانه کړ.
په دوو ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسېدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې و میاش مخکې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځېدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنګټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشف سره یې په ژنیو کې په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. دا ګوګل انټرنیټ شرکت وایي د یوټیوب لسګونه چینلونه او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې تړاو درلود ځکه تړلې چې هغوی ترې د سیاسي اغیز لپاره کار اخیست. ګوګل تیره ورځ وویل چې د دوی جنایي څېړنې ښیي چې دا اکاونټونه د هغه کسانو لخوا جوړ شوي و چې د ایران په دولتي رسنیو پورې تړاو درلود. ګوګل ویلي د یوټیوب 9 چینلونه چې په امریکا کې 1300 وبخې چې په امریکا کې 14,400 شپږ شپېته لیدونکي لرل، شپږ بلاګر اکاونټونه او 14 د ګوګل د ټولنیزې شبکې اکاونټونه یې تړلي. د سایبري امنیت شرکت چې د مشکوکو فعالیتونو په اړه انټرنیټ شبکو ته خبرداری ورکوي په خپل روسي رپورټ کې ویلي له ایران څخه هغه انټرنیټي فعالیتونه زیات شوي چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د ایران د ګټو لپاره تبلیغ کوي. د شمالي قفقاز د نارامي سیمې یو اوسیدونکو پرون په مسکو کې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیسي ټپي کړی دی. بریدګر خپل هم په متقابلو ډزو کې ټپي شوی دی. د روسیې د څېړنو اداره وایي بریدګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته پر دوو پولیسو ډزې وکړې. د انټرفاکس خبري اژانس چارواکو له قوله د بریدګر نوم رنات کناشف یاد کړی او ویلي دي چې 13 کلن دی او د روسیې د شمالي قفقاز د ګابردینا بالکاریا ولایت اوسیدونکی دی. روسي خبري اژانسونو وروسته د پولیسو له قوله وویل چې بریدګر په سر د اخیستې ټپ له کبله ساور کړي. چارواکي وایي تر اوسه داسې کوم دلیل نشته چې وښیي دې کس د شمالي قفقاز له کومې سخت دریځې او افراطي ډلې سره اړیکې لرلې. په سربیا کې د چیتنیک په نوم د ملیشو د یوې ډلې قمندان براتیسلاف ژیوکویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین د حکومت له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله. دا خبره د سربیا د کورنیو چارو وزارت کړې ده. دې وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې تورن به د 8 ساعتونو لپاره په توقیف کې وي او وروسته به له جنایي تورونو سره څارنوالۍ ته وپېژندل شي. ژیوکویچ د اوکراین لخوا هم تر تعقیب لاندې دی، ځکه داسې تورونه شته چې نوموړی د شپږ نورو سربیا اتباعو سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې برخه اخیستې. ریپورټونه وایي ژیوکویچ په 2014 میلادي کال کې د هغو روسي ځواکونو سره هم ملتیا کړې چې د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او روسیې سره یې یو ځای کړه. او د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ لون نسپرلیو سره چې ډېرې د ګرجستان اتبادي د افریقا د لویدیځ په اوبو کې نادرکه شوې. دا هغه سیمه ده چې سمندري غله پکې فعال دی. د بیړۍ چلونې هغه شرکت چې دا کښتۍ ورپورې اړونده ویلې وي اونۍ راهیسې ترې هیڅ خبر نه لري. چارواکو د اګست په 14 نېټه ویلي وو چې یاد کښتۍ د ګابون د لیبرویل په ساحلي سیمه کې نادرکه شوې. کښتۍ په یونانی شرکت پورې اړونده او د لوم له سیمې لیبرویل ته روانه وه. د ګرجستان حکومت او د ورکې کښتۍ اړوند شرکت ویلي چې په سپرلیو کې 18 تنه ګرجستانیان او 2 روسان دي. که څه هم په ټوله نړۍ کې سمندري غلا کمه شوې، خو روان میلادي کال له پیل راهیسې د ګینیا په خلیج کې د کښتیو د غصب د کښتیو د عملیې د تختولو او سمندري غلا سل پیښې ثبت شوې دي. او وروستی خبر دا چې بریټش ایئر ویز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي د راتلونکي میلادي میاشتې له پیل به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وځنډوي. د برتانیا او فرانسې اړونده هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې ځنډوي. دوستان تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو ناوړئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو دروازې به ډېر زر پرانیستل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د امنیتي چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د دوی دفترونه خیر راتلونکي اونۍ خلاص شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندېدلو د دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي، ولې امیدواري دې ته ده چې شروع دې دغه هفته کې چې سبب السبب اوسېږي دا به انشاءالله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. شروع دې دې هفته کې وعده دا ده چې شنبه یکشنبه ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي، دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. ښاغلی محمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نومونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلي. مولوي ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه یو تللي، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده چې د شکایتو کمیسون نه د انتخاباتو کمیسون باید وغواړي د وړاندې څه کوم شکایت سوي دي د هغو ثبوت دي وغواړي موږ په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمري یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستی لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سږکال د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په نورستان کې د غشو د وشتلو لوبه ډیر اوږد تاریخ لري. خلک وایي پخوا به یې مشرانو په غشو او لیندو ښکار کوه او دښمنانو سره به یې جګړې کولې او اوس دوی دا په یوه لوبه بدله کړې ده او د لوبې تر حده منحصره شوې. په دې اړه له روح الله انوري نه تفصیل اورو. ورپسې د آزادی رادیو مجله مهیروي.
د نورستان اوسیدونکو ویل ډیرو پوخوا کلون سخره په دی خوی په ولایت کې د غش وشتلو لوبا دود لري. د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندی په لاسونو کې نیولی او د غش په وسیله خپل نه خولي. یو تن د ځان معرف کولو څخه ورسته آزادی رادیو ته ویل:
رحیم زمانوم د خلیل الله او ډیر اوږده تاریخ لري. ترڅو چې موږ ماشومتوب نه چلیدلی دی همدا زموږ مشران به لوبې کوله. هماغسې موږ هم د ماشومتوب نه همدا لوبې زده کړی چې تر دې دمه پورې موږ جریان لرو د لوبې کوو. دا پخوا داسې د دې لوبې رواج داسې و چې دوه کلي په منځ کې مقابله به و، یا درې ورځ یا دوه ورځ یا یو جمعه یو کلی بل کلي ته په مقابله به تله. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغوی ته به ورکوو، نو به ناکام به همغسې خپل کورونو ته تلل.
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو په اړه وویل:
زمونږ تقریبا دا 150 متره زمونږ اندازه کړی 150 متره کې. دا لرګي چې دی دا د دوولو لرګي نه جوړیږي، دوه درې قسم لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د هغه نه جوړو د ولې نه جوړو. او دا مزي خو عموما د بازار کې خرڅیږي هماغه مزي دی، او دا غشي چې دی دا درومې دی او هغه نه جوړو. او دا اوسپنه چې دی همدا عموام اوسپنه یا سیغ یا بل بل نه جوړو. دا پخوا وطن کې جوړو اوس موږ نمونه ورکړه په ننګرهار کې هم جوړیږي.
حبیب الله وایي پخوا به یې مشرانو په همدې لیندو او غشو دښمنانو سره جګړې کولې چې په جګړو کې ډېر بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي. د جنگونو تر څنګ پرې د ځنګلي ژوو ښکار هم کولو، خو اوس خبره یوازې لوبې ته پاتې ده او د نورو لوبو په پرتله د غشو وشتلو لوبې مینوال زیات دي.
پخوا به زموږ مشران به غرونډه به تلو غرڅه او دغه ښکار به دې وسله به کوو، او اوس خو نور نوي نوي ټیکنالوژي پرمختګ دی چې نوي نوي شیان راغلي دي په هغه باندې کوي، او پخوا به دې سره به ښکار کوو. او دا نورستان ولایت کې زموږ نوي لوبه صرف همدغه دی چې د غشو لوبې دي. دې سره خلک ډېر علاقه لري، ډېر هغه لوبه چې ډېر خلک راغونډیږي هغه په دغه شروع کې ډېر راغونډیږي په نورستان ولایت کې. سوچي د لوبه چې گئی
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو، غیږی نیولو، کرکټ، فوټبال او والیبال لوبې هم کوي. خو د مناسبو میدانونو او زینو د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودې ورکولو ته یې پام ونه شي، نو دغه لوبې به له منځه لاړې شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومند د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت مقام او نورې اړوندې ادارې د غشو وشتلو لوبې ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندي ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغوني لوبې دي، د دې د ژوندي ساتلو لپاره اتلو ولایتي ادارې همدغه شان د ورزش امیرت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړي دي. دغه ټورنمنټونه ساس کړي دي، سیالۍ برابرې کړي دي، او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبې ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په ښکلو لوړو ونو پوښل شوي. که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي، نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي.